السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به واوري په جنوبي وزیرستان کې ځانمرګي برید شوې دي چې پولیس والا او ته مرجوبلا اړولې ده. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې په نارامه سیمو کې د امن راتللو سره سم به پوځ دغه سیمې خالي کړي او خپلو بیرکونو ته به ورسي. په قبایلي سیمو کې ځایي اوسیدونکي څه غوښتنې لري دا به هم واورئ. د اتڼ په اړه درته هم یو رپورټ وړاندې کوو. په اول د دې سات تازه خبرونه د منور شان اورو.
اول د خبرونو سر ټکی د جنوبي وزیرستان په یو پوځي کیمپ کې نن سهار ځانمرګي برید مرګ ژوبل اړولې ده. نن په برسلز کې د ناتو د غړي هیوادونو خارجه وزیران افغانستان کې د انتخابي منصوبې په خلا بحث کوي. بلخوا ناتو ویلي ترکیه ته د خپل سرحدونو د حفاظت لپاره د پیټریاټ میزایلونو لیګلو منځوري ورکړي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د جنوبي وزیرستان د مرکز وانا په زلای نور پوزي کیمپ کې ځانمرګي برید په پاکستان د پوز درې اسکر وجلی او نه یې ټپی کړی دی. د سیمې د خلکو ځای چارواکو په وینا په خنن سهار هغه وخت رامنځته شو چې په یو شازور ټرک کې ناستو دوه ځانمرګو برید کوونکو خپل گاډي د زلای نور د پوزي کیمپ د چک پوسټ سره وجنګاوه. ل دې پیښې وروسته په سیمه کې د بجلی او ټلیفون نظام خراب شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې په نارامه سیمو کې د امن راتلو سره سم به پوز له دې سیمو وزي. دا څرګندونې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین پرون د صوبایي کابینې د غونډې وروسته خبریالانو ته د وینا په وخت وکړي. نوموړي وویل
دا د مخکنه یو انډرستانډینګ زمو موجود چې کله داسې امن راځي نو په دمه دمه فوج چې کوم دی هغه خپل بارکونو ته لاړ شي او زمونږ پولیس او د خارجي چې کوم دی نو تنظیم سنبال. اوس نسبتا ملکند کې هغه وخت راغره او په تدریج چې کوم دی مونږ بنیر نه داغین خلو شو د شنګلین نه خلو شو د کلام نو شو د مدین نو شو او د غرنګ چې کوم کمزي کې مطلب دی مکمل اویګین لاغین خلابه کیږي.
میا افتخار حسین ویل چې د تیرو دوو کلونو په نسبت سکال د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې خو زیان یې کم اړولې. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي ویل چې د ترهګرۍ په تور کې نیول شوو کسانو ته د سزا ورکولو کچه ټیټه ده. میا افتخار حسین زیاته کړه په کار ده چې حکومت داسې کسانو ته د سختې سزا د ورکولو لپاره قانون جوړ کړي. پاکستان کې مېش د سویډن یو خزینه مرستندوی کارکونکي چې د رواني هفته په اولو کې په ګولۍ وشتل شوې د مهال د مرګ او ژوند په کشمکش کې ده. د برګیټا ایمی په نامه د خزا چې په سینا په ګولۍ لګیدلې په فول ګوسپل نومي ادارې کې کار کولو. د یاد ادارې چارواکي وایي د تیرګل پورز د نوموړي اپریشن شوه خو لا تر دې دمه به هوښه ده. دوه بیا کلنه برګیټا د ګل پورز هغه مهال نامعلومه کسانو په ډزو وښته چې په لاهور خار کې خپل کور ته روانه وه. پولیس وایي تر دې دمه چا د برید پلا په غاړه نه اخیستې. برګیټا د تیرو اته ډیر شکلونو راهیسې په لاهور کې اوسیږي او د یوې یتیم خانې د چلولو تر څنګ یې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې. د روڼوالي نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل کلنی ریپورت ویلي پاکستان چې پروس کال د درغلو هیوادونو په فیرس کې په سلور دیرشم نمبر وسه کال دوه سلویښتم نمبر ته غورځېدلې. یعنی درغلي بډې رشوتونه او د اختیاراتو ناجایز استعمال پکې زیات شوی دی. د دې ریپورت تر مخه افغانستان یو وار بیا د درغلیو د درجه بندۍ په پای کې دی. یاد اداره خپل دې ریپورت کې وایي چې د بډو رشوتونو لوړه کچه له واکه ناوړه ګټه اخیستل او په پټه معاملات کول اوس هم په نړۍ کې ټولنې خرابوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په برسلز کې د ناتو د غړي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه کیږي چې پکې به افغانستان نه د 2014 کال تر اخیرو د جنگي ځواکونو د ایستلو او د انتقالي منصوبې په حق لپاره بحث کیږي. د هیواد کې امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته د سپارل نه پاس ناتو خپل نوې مشن شروع کوي چې پکې به زیات نه زیات پولیسو او پوځیانو ته تربیت ورکول کیږي. د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن ویلي اته ملګري هیوادونه لا د وړاندې نسله شوي چې د دې مشن ملاتړ وکړي. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ناتو او روس په دې سلا شوي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت تر رانږدې کېدو پورې په خپل منځي رابطو کې زیاتوالی راولي. سرګی لاوروف دا خبره د بلجیم په مرکز برسلز کې د ناتو او روس د شورا له غونډې وروسته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې ناتو او روس د ترهګرۍ او نشه یي توکو خلاف د مبارزې غونډې مسایلو کې یو شان مقاصد او نظرونه لري.
Для нас ситуация в Афганистане представляет непосредственный интерес. Мы очень озабочены тем, что...
Мы в Афганистане для халат сара дыр дилчаспи дару. Да тархагрея у нашей току да смаглинга у эфратиет погадун да хагу хатарун ла дарака сахт андихманью челаде хевада сарчина ахли.
...по внешнему периметру афганских границ.
سرګی لاوروف دا هم ویل چې هیواد یې په دې پوهېدلو ته لیواله دی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به نیټو په افغانستان کې څه رول ولوبوي. بلخوا نیټو ویلي ترکی ته یې د پیټریاټ میزایلونو د لیږلو په اړه د انقرې غوښتنه منلې ده چې دا هیواد خپله خاوره د شام د ممکنه برید په وړاندې وساتي. دا فیصله د بلجیم په سرخار برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې وشوه. د نیټو مشر اندرس فاګروس د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن ویل دا فیصله هر هغه چاته سرګند پیغام لیږي چې د برید فکر لري.
Today, NATO agreed to augment Turkey's air defense by deploying Patriot missiles.
نن نیټو په دې سلا شوه چې ترکی ته د پیټریاټ توغندو په لګولو د دې هیواد هوایي دفاع پیاوړی کړي. ترکی له نیټو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه او موږ له ترکی سره کلک پیوستون خایو. د ترکی خلکو ته وایو موږ کلک اراده کړې ده چې ستاسو او ستاسو د خاورې دفاع وکړو. هر هغه چاته چې وغواړي په ترکی برید وکړي موږ وایو، حتی داسې فکر هم ونه کړي.
We say, don't even think about it.
راسموسن ویل فکر کوي چې د نیټو د ملګرو لخوا د پیټریاټ میزایلونو د لیږلو د فیصلې وروسته به په څو هفتو کې دا میزایلونه ترکی ته ولیږي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ: په جنوبی وزیرستان کې په یو پوځي کیمپ ځانمرګي برید درې پوځیان وژلي دي او 25 نور یې زخمیان کړي. د یوې نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورټ ښایي په پاکستان کې رشوت د مخ کې په پرتله سیوا شوې دي. د اقتصادي چارو یو کارپوهای
نو آیا هغه ډیفنس کې دا کرپشن راخ کړل دي او کنه زیات شوې دي او کنه سیول کې راخ کړل دي؟ ظاهر ده چې چا خصو خرچي زیات کوي نو کرپشن هم هغه سایډ زیات کړی دي کنه.
دا پاکستان او امریکې دفاعي چارواکو د مذاکراتو نه پس یو مشترکه اعلامیه جاری کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د پړاو په حق له دفاعي چارو یو کارپو څه نظر لري؟
ایو عرضی طور باندې بداوی راغلی او خدای نه پس د یو بل راغلن نه کیږي. پاکستان امریکي فوجي امداد باندې ډبلیو ان حصار دی.
د باجوړ ایجنسی د غټې درې اوسیدونکو وایي سیمه ډېره خسته ده خو هیڅ سهولتونه پکې نه لري.
نن پنځه کاله مخکې یو روډ وختلی په خپله دا سبانی د حکومت په مخ راځي دي خو توشي نه کوي. ټول خو واړه نانه ده پکې غټ شوري نه موږ ته روډ ښکاري.
دا او نور رپورټونه په خپرونه کې شامل دي. د مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو ده. نن سهار د جنوبی وزیرستان په وانه کې د پاکستان پوز پر یو کیمپ ځانمرګي برید شوی چې درې پوځیان پکې وژل شوی دي او 25 نور ژوبل دي. د ځایي خلکو او سیمه ییزو چارواکو په وینا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې په شازور ټرک کې ناست دوه ځانمرګو برید کوونکو خپل ګاډي د زړی نور پوځي کیمپ په چک پوسټ کې ووهلو. د پیښې په اړه نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه اورو.
د سویلی وزیرستان په ستر پندغولی وانک شه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د امنیتی فورسز درې سرتېری مړه چپکشه یو کیپټن هم شامل دی او په دغه رنگ د پرارژلیو سرتېریو شمیر 25 تر رسیدلی دی. په پرارژلیو سرتېریو کې هم ځنې کاسون مرګندی وشول شي. په ډیر اسماعیل خان وانک شه د خوشحالي ادارو او په ټانک شه د پولیټیکل انتظامیا چارواکو د مشال ریډیو په پښتنه د پېښه او په شخصه د مرګ جوبله پخلای وکړلې او دایي ها زیاته کړ چې د ځانمرګي برید دا پېښه نن گئی. زمال درې منټه د پاسا په اوو بجې اغه وخت مخه تراغله لا چکلا په یو شزور ټرک شه سوار دوه ځانمرګي برید کاون کو د زړی نور پوځي کیمپ پر چنی چک پوسټا ګاډای ور و جنگاوان چې په نتیجه کې په چک پوسټ ولر د امنیتی فورسز درې سنترون پر ارجلی شول او ورستی د زړی نور په پوځي کیمپ شه ورکړله. دا ذرایع دا هم وایي چې د ځانمرګي برید دا چاودنه ډېره درنه او زوروره وه. د زیډي نور پوځي کیمپ د ټلیفون او بجلی نظام ورسره ګډ وډ او د پوځي اسپتال د یوې برخې چاته ورسره راوغورځېده چې له مخې یې د مرګ ژوبلې په شمېر کښې د زیاتوب امکان هم شته دی. دا دې هم یادوي چې د یولسمې میاشتې په نوویشتمه نېټه د واڼه په رستم بازار کښې د ځایي طالبانو په کمانډر ملا نظیر هم ځانمرګی برید شوی و چې پکښې اته کسان وژلي او دولس نور پر ارژلي شوي وو. دا دې هم یادوي چې د دې برید نه د ورستې په واڼه سب ډویژن کښې د مسعود کډوالو 2200 کورنو ته ویلي شوي وو چې دوی دې د روانې میاشتې تر پنځمې نېټې پورې واڼه پرېږدي. د دې وارننګ نه د ورستې د واڼه نه 1500 مسعود کډوالو کډې لېږدولې او پاتې کورنۍ کورني سامانونه ترنګي د واڼه په پرېښولو لګیا دي. دلته دا هم د ذکر وړ ده چې په ملا نظیر د ځانمرګي برید پړه تر دا وخته پورې لیا چا هم قبوله کړې نه ده. البته د طالبانو د مسعود حلقې ویون آسم الله مسعود په ملا نظیر د ځانمرګي برید غندنه او دا غنه یې د مسعود کډوالو سره د ښه سلوک هیله څرګنده کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې د صوبې په نارامه سیمو کې به د امن راتللو سره سم پوځ دغه سیمې هم خالي کړي او خپلو بیرکونو ته به لاړ شي. دا فیصله تېره ورځ د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشري یې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی کوله. په غونډه کې په صوبه کې د امن او امان په چارو بحث وشو. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
د کابینې غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا اختیار حسین خبریالانو ته وویل چې د ملکن ډویژن شانګلا بونیر او برسوات سیمونه فوج واپس تللی دی او سوات کې به هم د امن په ځای کې دو سره سم فوجي ځواکونه دمه په دمه خپل بیرکونو ته واپس لاړ شي. ده وویل چې د پښتونخوا حکومت او پاکستان فوج ترمنځ دغه یو لوزنامه شوې وه چې ملکن ډویژن کې امن په ځای کې دو سره سم فوج به انتظامی اختیار او سارن کار ځای پولیس او ضلعی انتظامی تسپاری او اوس وخت راغلی دی چې فوج واپس خپل بیرکونو ته لاړ شي.
دا داسې ده چې دا د مخکې نه یو انډرسټینډینګ زموږ موجود و چې کله داسې امن راځي نو په دمه دمه چې کوم دی فوج چې کوم دی هغه خپل بیرکونو ته لاړ شي او زموږ پولیس او دا خلک چې کوم دی نو انتظام سنبال. اوس نسبتا ملکنډ کې هغه وخت راغلی او په تدریج چې کوم دی مونږ بونیر نه د هغې انخلا شوه، د شنګلې نه انخلا شوه، د کالام نه شوه، د مدین نه شوه او دغه رنګ چې کوم کوم ځای مطلب دے موکم ملاویگی لگے انخلاب کی گی دا دے دا پار چکم نے یو جامع منصوبہ بندے چاغے کی مطلب دے دا دوڑ رائے شامل وی نو اپیکس کمیٹی دا سے چاغا زمونگا یو دا فیصلو کولو یو زیدے نو پاغی کی بدی شریک کینی او داغی پا ذریعہ بانے با فیصلی کی گی.
دا پختونخوا کابینی دا ملکن ڈویژن دا پارا دا پولیسو او سیکورٹی زواکونو انتظامی اڈانا پا دو برخو یا رینج کے تقسیمولو منظوری ہم ورکڑا دا کملاندے چے سواد بونیر شانگلا او ملکن ایجنسی د پارا سیدو شریف د پولیس ہیڈ کوارٹر او چترال قطدیر او بردیر ضلعو د پارا تیمرگرا د پولیس ہیڈ کوارٹر گرزول شی. میا اختیار حسین زیادہ کړه چې کابینې ته وویل شو چې تیر دو کالونو په نسبت په صوبه کې سخ کال د ترخګرې پیښې زیاتې شوې دي خو د نورو کالونو په نسبت د دې نقصان کم دی.
اکثر به مخکې چې کوم واقعات کېده هغه ډیر مهم ډیر په پلینینګ وو او هغه به خاص خاص ځایونو ته چې کوم دی نو هغې ځان رسولو او هغې کې به ډېر زیات نقصان کېدو. اوس صرف د پیسو د ګټلو دپاره هغې ځای په ځای وړې وړې واقعات او دغه کوي چې واقعات لکه نومې زیاتي او هغه رنګ د هغې اثر هم نه وي او هغه رنګ چې کوم دی نو هغه ټریس کېدی هم نه شي. نو په دې بنیاد چې دا وړې وړې د واقعات راجمع کړي نو په دې بنیاد داسې سړی وي چې واقعات زیات شوي دي خو چې څه هغه شدت وي او په شدت په غټ غټ واقعات کې هغې کې کمی راغلی.
د یو پوښتنې په ځواب کې میا اختیار حسین ویل چې عدالت له اړخه نیول شوي ترخګرو ته د سزا شره ډېره کمه ده او په کار ده چې حکومت داسې قانون سازي وکړي چې ترخګری په جرم کې نیول شوي هر یو کس که ماشوم وي که بوډا سخته سزا ورکړی شي.
چې دې کې د زموږ طرف نه هم کمزوری شته چې تر اوسه مونږ قانون سازي ولې ونه کړی شوه حکومت ته اړخه، ځکه چې تر دې وخته پورې مطلب عدالت له لاس مضبوطول یا مطلب قوانین سختول اغم یو خبره ده بیا ور سره چې کوم دې په عدالت هم یو ذمہواری ده چې کله خودکش سره د خپل واسکټه د کیمرو مخې ته گرفتار شي او دا هغه صرف دا یو خبره چې دی ماشوم دی نو خودکش خو چې کوم دی نو 99% ماشومان دي او هغه ماشومه د ماشوموالي په وجه چا بچ کیږي دې سره دهشتګردۍ ته نور تقویت ملاویږي چې سره د ثبوتونو نوي شي نو عدالت له پکار دي چې دوی له سخت نه سخته سزا ورکوي.
دا یادونې ده چې د امن او امان په حواله رابلل شوې د خیبر پښتونخوا کابینه غونډې مشري وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله او د صوبې د پولیسو مشر او د کورنو چارو سیکرټري اعظم خان د کابینه غړو ته د صوبې د امنیت په هکله بریفینګ ورکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او امریکې دفاعي چارواکو د مذاکراتو نه پس یو مشترکه اعلامیه جاری کړې ده چې پکې دواړه ملکونه د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې یو ځل بیا په مشترکه تعاون متفق شوي دي. د دې اعلامیې په اړه د دفاعي چارو کارپوهان وایي چې امریکا به پاکستان ته کوئلیشن سپورټ فنډ هم جاری کړي. د دې په هکله نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکاري رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې دي.
د پاکستان او امریکې دفاعي چارواکو پینډی کې دوه ورځنۍ خبرې سرته رسولې دي چې پکې دواړو ملکونو د القاعده او داغې سره تړلې نورو ډلو پر ضد د اقداماتو کولو هوډ څرګند کړو. د پاکستان او امریکې دفاعي مشاورتي ډلې د غونډې په پای کې جاري شوي بیان کې ویلي دي چې د شدت پسندۍ د ختمولو لپاره د دواړو ملکونو مرسته ډېره ضروري ده. د سره سره د پاکستان په دفاعي ضرورتو هم خبرې اترې وشوې. په مشترکه اعلامیه کې دا هم ویلي شوي دي چې دواړو ملکونو به مشترکه مفاداتو لپاره خپل رسی جاری ساتي. د دواړو ملکونو د دفاعي چارواکو ترمنځ مذاکراتو او د مشترکه اعلامیه په حق له دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سعد مشال ریډیو ته وویل چې دواړو ملکونو به کوشش کوي چې تعلقات د مخکې په شان په معمول راولي، ځکه چې دواړو ملکونو د یو بل ضرورت محسوسوي.
پاکستان او امریکا روایتي تور باندې دوستان پاتې شوي دي او خاص کر پاکستان فوج سره د پینټاګون خپلو کې ډېر ښه تعلقات نو دا یو عارضي تور باندې بداوي راغلی خو راغلی نه پس یو بل نه رغېدل نه کېږي. پاکستان چې کوم دی هغه امریکي فوجي امداد باندې ډېر لوی انحصار دی، بل چې کوم دی څومره چې عملیات وغیرہ کېږي د دې پورا پیسې امریکا ورکوي. چې سپورټ فنډ چې کوم دی هغه امریکا ورکوي نو د پاکستان عملیات هم هغه سره اثر پرې غوښتلی شي منفي او تر سو پورې امریکا پیسې هغه لپاره نه ورکوي.
هم د دې په اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې اوس دواړو ملکونو د یو بل ضرورت او مفادات وپیژندل نو اوس داسې ښکاري چې د امریکا کې لاړخه کولیشن سپورټ فنډ به هم جاری شي.
ضروری خبره ده چې ټوپک وروسته کېږي، خبرې وړاندې کېږي، نو په هغې کې به د ټوپک وروسته کولو کوم لایحه عمل به وي، کومه طریقه به وي، او په هغې کې ضروری خبره چې وروسته کشالی چې کوم دی هغه ختمول دي. نو وروسته کشالی کې کولیشن سپورټ فنډ هم د پاکستان یو ډېر لوی مطالبه وه او هغه مطالبه اوس داسې معلومېږي چې هغه پوره کېږي او هغې د باره سواده به عید شوي دي.
یاد دې وي چې د دوه ورځني مذاکراتو کې د پاکستان له اړخه مشري سیکرټري دفاع لیفټیننټ جنرل ریټایرډ آصف یاسین ملک او د امریکې وفد مشري امریکې نائب وزیر دفاع جیمز میلر وکړه. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه خبرې شوې. دا چې دې تړون کې به کومې خبرې شاملې وي، اهمیت یې څومره دی، او ولې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ داسې تړون ته ضرورت پېښ شو، په اړه د بشیر ګواخ رپورټ ته غوږ شئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان سره ستراتیژیک تړون د دواړو هیوادونو په ګټه دی، خو پاکستان باید د طالبانو سره د روغې جوړې بهیر کې مرسته ترهګرۍ خلاف رښتینی کار او د تجارت په لړ کې کړي تړونونه پوره عملي کړي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی د دې تړون د اهمیت په اړه وایي.
زه فکر کوم چې افغانستان هم دغسې یو تړون ته ضرورت لري او پاکستان هم د دې لپاره ستراتیژیک ګټې لري په سیمه کې، ستراتیژیک اهداف لري. اما ځکه چې اوریدل کېږي د افغانستان دولت خپل شرایط لري، هغه په دې معنی چې باید د افغانستان د سولې په پروسې کې ګډون وکړي. هغه ترانزیتي تړون چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وجود لري په هغه باندې باید توافق صورت ونیسي. پاکستان افغانستان ته ضرورت لري، د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات ګڼل کېږي. همدارنګه په ستراتیژیک لحاظ، په اقتصادي لحاظ پاکستان د ته اړتیا لري چې مرکزي آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي، پرته له افغانستان دا امکان نه لري.
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وایي دواړه هیوادونه باید د تړونونو د لاسلیک کولو پر ځای د اعتماد پیدا کولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
افغانستان هندوستان سره وکړو سټریټیجک بریک، بیا امریکې سره وکړو. زما په خیال دامرا اهم په دې غل لحاظ سره زه دا نه ګڼم، ځکه چې خو بایلیټرل زمونږ تعلقات ښه او ټرسټ ډیفیسټ ختم شي. د دواړو ملکونو نه مونږ خو د رولې په بنیاد باندې وخت تېرول شي، او هغه زمونږ کوم مسلې دي اوس دې کې سټریټیجک هغه کې بس ٹرانزٹ زمونږ آلریډی هغه سائن شوی دی. دین علاوه د اوبو مسله دا نور داسې مسلې دي چې دې کې شامل دي، شي او وارنټر کې فضا پیدا کول چې زمونږ به خورا به د یو بل خلاف نه استریږي.
د یادونې وړ ده چې پر پاکستان افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ او هلته جګړې ته د لمن وهلو تورونه لګیږي چې دوی ته انکار کوي. کابل کې د پوځي او امنیتی چارو کارپو جنرال واحد طاقت وای پاکستان با د افغانستان په وړاندې ل خپل منفی پالیسۍ لاس وانخلي، نو ځکه ورسره ستراتیژیک تړون کومه فایده نه لري.
نه تنه فایده به نه لري، بلکې ډیر خطرناک واقعیت به لري، ځکه پاکستان اوس پورې د موږ سره په دښمنۍ کې ولاړ ده او یو جګړه اعلان کړې ده. په افغانستان کې موږ د جګړې په حالت کې یو، مګر ستراتیژیک تړون هغه وخت اعلانول شو چې پاکستان جګړه ودرېږي.
افتاب احمد خان شیرپاو هم وایي چې پاکستان باید له ستراتیژیک ډیپت پالیسۍ څخه چې تر ډیره اوس ختم کړي په پوره توګه لاس واخلي او د افغانستان په مسله کې مثبت رول ولوبوي.
ستراتیژیک ډیپت والا چې کومه زمونږه خبره وه مخکې به چې پاکستان کوله کنه، هغه شی اوس ختم شو. هغه جنرال کیانی یو ځل شروع کې استعمال کړو چې ستراتیژیک ډیپت مونږ ته افغانستان نه ملاویږي. په دغه لحاظ سره مونږه پکار دی چې په دې زیات زور لګو چې افغانستان یو خود مختار ملک دی، د هغې خپل پالیسۍ دي، د هغې خپل د برابرۍ په بنیاد باندې مونږ هغوی سره تعلق ساتل غواړو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون خبرې لاغ وروسته ډیر زور اخیستی چې په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې په لړ کې نه طالبان مشران له قیده خوشې کړل او یو ځل بیا یې وعده وکړه چې د افغانستان د ثبات لپاره به هر راز مرستې کوي.
د مشالې د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پوکم 11 بجو،
پلوشا
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
ته مشال ته رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم 4 بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 5 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه د سهار د نهو نه د ماخام تر شپږو پورې اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورت چې بی بی سی لیکي، هند د مسلمانانو د آبادۍ په لحاظ په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی، خو نه د هند نه سوکل قاعده کې برتی کیږي، نه افغانستان ته د جهاد لپاره تللی او هلته چې نه کشمیر ته. دا چې ولې د دغه هیواد نه په اسلامي ترهګر ډلو کې مسلمانان نه شاملېږي، د لیکوال جواب یې د فرخنده وزیر نورو.
د بی بی سی په انګریزي ویبپاڼه کې انډریو نارت لیکي، القاعده تر اوسه د هند نه هیڅوک نه دی برتی کړی. لیکوال د وی خزه حبیبه اسماعیل خان کیسه بیانوي چې یوازینی زوی یې د نن 80 کال مخکې د بابری مسجد په پیخه کې وژل شوی وو. حبیبه وایي هغه اتلس کلن وو چې د بابری مسجد په پیخه کې د قهرجنو هندو مظاهرینو لخوا وژل شو، او وایي هر ورځ په خپل زوی پسې جاړي او د یو ساعت لپاره هم د زړه نه نه دی وتلی. دغه پیخه کې د هند په ایودیا سیمه کې نږدې 600 مسلمانان وژل شوي وو، چې دا د هند حکومت لپاره اوس هم یو لوی چیلنج دی چې په یو سیکولر هیواد کې د داسې پیښو جواز ورکړي. په هندوستان کې مسلمانان په لګښتونو کې راځي، خو لیکوال انډریو نارت وایي په دغه هیواد کې نږدې 13 کروڑ مسلمانانو لپاره د لګښتونو ټکه استعمالول سم نه ښکاري، ځکه چې هند په نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په لحاظ دریم لوی هیواد دی. لومړی انډونیشیا او دویم د هند گاونډي هیواد پاکستان دی. پاکستان د ترهګرۍ د یو شمېر پیښو سره مخامخ دی، او دغه ترهګرۍ جړې له منځه وړل د پاکستان د حکومت لپاره یو چیلنج دی. لیکوال د هند د بهرنۍ استخباراتي ادارې د پخوانی مشر وکرم سود د خولې وایي په هند کې سختریزۍ جړې نه دي جوړې کړې. د حبیبه اسماعیل زوی د هندو سختریزو لخوا وژل شو. دا شان په هند کې مجاهدین دین هم شته، خو داسې ډلې په ولس کې هیڅ مرسته نه لري. وکرم سود وایي د هغه وجه دا په هند کې ترهګر ډلې لکه القاعده وجود نه لري او نه څوک د دغه هیواد نه برتي کیږي او نه تر اوسه د هند یو مسلمان افغانستان ته د جهاد لپاره تللی او نه کشمیر ته تللی دی. تیره میاشت هند یو خیلاسی ګوند سخت دریز مشر بال ٹھاکرے د مرګ وروسته کېدی شي د حبیبا غونتی خلکو لپاره یو اهله پیدا شي. د بال ٹھاکرے په ګوند 1992 کال د بابری مسجد په پیخه کې د ککړتیا تورونه دي. د هغه د مرګ وروسته د هند یو شمیر سیمو مسلمانان داسې فکر کوي چې ژوند به یې اوس تخه کېدو په لور روان شي. لیکوال وایي د هند په یو شمیر سیمو کې اوس هم په ټولنه کې د هندو او مسلمان ترمنځ فرق شته، لکه خن او کریانې هندوانو ته ورکل کیږي او داسې نور. خو اوس د وخت تیرېدو سره سره د کم ذات هندوانو ترڅنګ مسلمانان هم په ټولنه کې پرمختګ کوي. لیکوال وایي بیا ځینې مسلمانان لکه د هندي فلمونو استوري شاهرخ خان، سلمان خان او عامر خان ډېر ښه کارونه هم کوي او ډېر مینوال لري. او بیا یو بل مسلمان فلم جوړونکی مهیش بټ هم دی چې مور ورلا یو هندونم ازکه کې خو دی وو چې د خلکو د کرکې نه بچ پاتې شي. وکرم سود وایي کچېری پر روان وخت کې د هند اقتصاد وده وکړي، خلک د ژوند بنیادی ضرورتونو ته لاسرسی ولري، نو دا ټولې مسلې به هواری شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د یو بین الاقوامي ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رپورټ تر مخه پاکستان د کرپټ ملکونو په فهرست کې مخکې تللی او د کال 2011 په پرتله سخت کال پاکستان کې د قومي دولت لوټلو، لوټ مار او د امن او امان صورتحال ډیر زیات خراب شوی دی. دا چې د چارو کارپوهان په پاکستان کې د درغلي او رشوت په اړه څه وایي، نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سیرا ظهیر په رپورټ کې.
بین الاقوامی ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د درغلو په اړه خپل کلیز رپورٹ کال 2012 خپور کړی دی. د جرمنی نه خپور شوی دی رپورٹ کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې په کال 2012 کې د درغلو، لوټمار او د قومي دولت لوټلو په پیښو کې ډیره زیاته اضافه شوی ده. پاکستان کې د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارې او چارواکي سید عادل گیلانی مشال ریډیو ته وویل چې رپورٹ کې ویل شوی دی چې د 1300 کلونو په پرتله اوس پاکستان کې درغلې سیوا شوی دی، اولا قانونیت، معاشی بدحالی او د امن صورتحال ورځ په ورځ خرابیږي. نوموړي زیاته کړه چې د نیب چیرمین هم دا منلې ده چې پاکستان کې هر ورځ د و ارب روپو کرپشن یا درغلي کیږي. کله چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام هوتینا د دې رپورٹ په اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې پاکستان کې په مختلفو کچو درغلي کیږي.
یو سیول خرچه ده، یو د ډیفنس خرچه ده. که پاکستان کې تاسو خرچو ته وګورئ نو اکچولی د بجټ خرچه چې تاسو روباسه نو د ډیفنس خرچه چې هغه درې سی ده او د سیول خرچه څلورم ایسا. نو آیا هغه ډیفنس کې دا کرپشن روخ کړی دی او کنه زیات چې زیات شوی دی او کنه سیول کې روخ کړی دی؟ ظاهر ده چې چا خصو خرچي زیاتې کوي نو کرپشن به هغه سایډ زیات کړی وي کنه. بل دا خبر ده چې که فرض کا مخ کې کم کې دا اوس زیات کیږي او کرپشن په لیست باندې پاکستان چې دی هغه تقریبا شپږو درجه نور بره تللی دی. نو دې مطلب دا شو چې پاکستان کې کرپشن چې دی نو هغه په
دغرنګ د سیمایزو او د بهرنو چارو تجزیه کار خادم حسین اویل چې د داسې قسمه ادارو تجزیه او رپورټونه د میډیا په معلوماتو اړتیا لري، حالانکه پاکستان کې داسې حالات هم نه دي سرنګ چې دې رپورټ کې ویلې شوې دي.
ارګنایزیشن اگر چې د کریډیبلټی په یو شکل کې بل شکل کې شته، خو د اغې د ډیټا کلیکشن دو درې سورسز دي. اغه سورسز یا اغه وسیلې چې کوم نه دي معلومات جمع کوي، اغه وسیلې یا اغه سرچینې مشکوکې دي. یو خدای د تجزیه بنیاد د میډیا پر رپورټونه کوي، نو د اغې د وجې نه بعضي رپورټونه داسې راشي چې اغه تصدیق شوه نه. او دویم اغه اغه خلک دي چې کوم په بیوروکراسي کې په عمومي توګه موجود دي، د ټول عمل ایسه ده، دا دواړه معلوماتو ذریعه مشکوکې دي. نو د دې د وجې نه په دې بنیاد داسې تجزیه کول او بیا اغه تا نمبر ورکول او اغه شان را ورزول ما ته نخ کاری چې دا یو مثبت عمل دی.
یاد دی چې رپورټ کې ویل شوی دی چې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا یو وار بیا د غلو لوړ کچې ته رسیدلی دي، او دا ځکه چې د غلط د احتساب او ښه سیاسي مشروالۍ کمې دي چې ولست جواب دیوي او پر درغلو باندې قابو ومومي. دا دی هم یادوي چې همدارس د امریکای یوې ادارې ورلد جسټس پروجیکټ د واشنگټن خپل رپورټ جاری کړی دی چې پکې پاکستان د نړۍ په دریکم سلو ملکونو کې په اووم نمبر باندې کرپټ او غیر محفوظ ملک ګرځولی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجونی یو څوک داخلي وي
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستل شئ او هم اوریدل شئ د ماخام 15 نیمه بجې کې دونکو د لند خبرونه د منور شان اورو
د جنوبی وزیرستان مرکز وانا فزړی نور فوزی کیمپ کې ځانمرګي برید د پاکستانی فوز درې عسكر وجلی او نه هیې زخمی کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وايي د صوبې په ناآرام سیمو کې د امن راتلو سره سم به فوز د دې سیمو اوزي. په لاهور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوې د مرستندوی ادارې کارکونکې برګیټا ایمی د مرګ او ژوند په کشمکش کې ده. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وای پاکستان د درغلو هوادونو په فهرست کې 27 نمبر ته غورځیدلی او افغانستان یو وار بیا دغه درجه بندی په آخري نمبر دی. نن په برسلز کې د نیټو د غړي هوادونو خارجه وزیران افغانستان کې د انتقالي منسوبې په حق لا خبرې اترې کوي او نیټو وای ترکی ته د پیټریاټ میزایلونو د لیګلو په اړه دغه هواد غوښتنه منلې چې د راس په خپل خاور د شام د ممکنه برید مخنیوي وکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یونیت سی آر د تیرو سو کلونو راهسي چې کله هم د افغان کډوالو د واپسې نیټه رانږدې شي نو پاکستان حکومت په سناسر ډول باندې رضا کړی چې د افغانانو د واپسې په موده کې د اضافه وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعظم سیکرټریټ ایوان صدر او سفرن وزارت ته ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د امن او امان وضع تر هغه وخته نشي ښه کېدی تر څو چې د افغان کډوال واپس خپل ملک ته نویتلی. اداری وړاندې لیکي چې 13 کلونو راهسي په لکونو افغان کډوال په دې صوبې کې میشتي چې لوجې د خیبر پختونخوا په اقتصادي سماجی او تجارتی ژوند منفی اثرات پرې وتی دي او صوبې کې د امن او امان وضع هم د ټولو په وړاندې ده. اداریا اخیر کې لیکي چې اوس په افغانستان کې حالات تر ډېره حده ښه شوي دي او هغه ته د بیا ودانې کارونه هم پیل دي نو حکومت له پکار دي چې د افغان کډوالو د اسارتیا په موده کې نور اضافه ونه کړي او زر تر زره د دوی د پسې بندوبست وکړي. د غرنګ مشرق پرسپان خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن په هندون په اسلامیات کې شپاړسم کوونکو 318 زده کوونکي په زبانی امتحان کې په صفر نمبر ورکولو فیل کړی دي کوم چې عجیبا او حیرانوونکې پیښه ده ځکه چې سوال نه پیدا کیږي چې یو زده کوونکی د یو سوال جواب هم ورنه کړي. ادارې وایي چې بیا په دې کې داسې کسان هم فیل کړی شوي دي چې په ټولو پرچو کې یې فرسټ ډیویژن اغستی دی. ادارې وړاندې لیکي کله چې دې لړکې د پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر جوهر علی سره تماس ونیول شو نو هغه هم د حیرانتیا څرګندونه وکړه چې دومره پلوېش مېر کې زده کوونکي څنګه فیل کې دي شي او بیا دوی ویل چې زب دې لړکې د امتحانونو د مشر سره خبره وکړم. د ادارې په وینا چې د دې پیښې په پاکا او رڼا توګه پلټنې پکار دي او د ملکن پوهنتون په حق له چې څومره هم بدګماني پیدا شوي دي تر څو چې دا هر څه په ډاګه شوي نه وي دا بدګماني به نه ختمیږي. ادارې اخیر کې لیکي هیله ده چې اصل صورتحال به ډېر زر مخې ته راوړی شي او د هندون چارواکی با دا باور ورکړي چې راتلونکي کې به دا قسمه غلطۍ نه کیږي ځکه چې دا معاملې د زده کوونکو د ژوند سره تړلې ده. ایکسپریس ورسپانې خپل ادارې کې د کراچۍ حالاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې کراچۍ کې کا یو خطر هغري او بدامنۍ غټه مسله جوړه کړې ده نو بل طرف ته ولس د سینجی بحران لوډ شیډنګ ګرانی او بیروزګاری سره هم مخ دی. ادارې لیکي چې حکومت دې اړخته توجه ورنکړه نو حالات به نور هم خراب شي. ادارې زیاتوي چې کراچۍ کې کوم د امن او امان خراب صورتحال روان دی نو داسې ښکاري چې پولیس او رینجر هم بې وسه شوي دي چې تر اوسه یې په مجرمانو قابو ونه موندلو. ادارې مخکې لیکي چې کراچۍ لا قانونیت او بدامنۍ نه بچ کولو لپاره سیاسي او آئینی کچ باندې د اقداماتو کولو ضرورت ته او کمران چې کوم د سیاسي مفاهمت کلچر خبرې کوي نو هم د دې لوجه کراچۍ د جنگ میدان جوړ شوی دی. اداریا اخیری کلی کې چې اصل صورتحال څه هم وي هغه د ولس مخې ته راوستی شي او په رڼا ورځ چې د تشدد کاروایان روانې دي نو د حکمرانانو نه د کراچۍ ولس د خپل خار لپاره صرف او صرف د امن خیر غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ په افغانستان کې د پاکستان د دلچسپۍ په اړه مقاله لیکلې چې د هیواد مشران او ستراتیژي جوړونکي دا دریس لري چې په گاونډي هیواد کې د موجوده مسلې حل دادې چې هند په افغانستان کې رول لوبول بند کړي او امریکا د پاکستان د دریس ملاتړ وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا د اقلیتي ډلې شیعه هزارګانو په وړاندې نسلي تشدد ته کتنه کړې ده چې په کوټه کې سخت کال به داسې حملو کې ګڼ شمېر هزارګان وژل شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ. هافینګټن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو تیاریانې روانې دي داسې ښکاري چې ورسره یوه بله لوبه ګرمه شوې ده چې لوبغاړي یې د پاکستان سیاسي مشران ستراتیژي جوړونکي او د هغوی پلویان دي. وپانه د دوی دریس په ګوته کوي چې وایټولې مسلې په هغه صورت کې حل کېدی شي چې هند په افغانستان کې رول لوبول بند کړي او نړۍ او په تیره امریکا د په افغانستان کې د پاکستان په دلچسپیانو ځان پوه کړي. وپاړه په دې کې د امریکا اهمیت ته په اشاره کولو سره وایي چې د دې باوجود چې امریکا او پاکستان تقریبا د شپږو لسیزو راهیسې ملګري پاتې شوي دي دا مهال د دواړو ترمنځ کشالې د یو بل سره د ستونزمنو تعلقاتو سره اړه لري او وجه جدا جدا هدفونه دي که څه هم په څه وختونو کې د دواړو دلچسپیانې یو شان هم پاتې شوي دي. د وپاڼې په خبره پاکستان د امریکا سره خپل تعلقات هر وخت په سیمه ایز او یا براعظمي تناظر کې ګوري. وپاړه لیکي ځینې کارپوهان وایي تر سوچې پاکستان ستراتیژیکي زاویو پاړه اندېښمن وي او د هغې له وجې درېمګړې ډله استعمالوي دا یوه ناسمه پالیسي ده ځکه چې نړۍ اوس بدله شوې ده او پکار ده په پالیسي کې د اقتصادي ودې ته هم وکتل شي. هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي هند د یو سیمه ییز لوبغاړي په توګه د پاکستان او افغانستان په شمول ایشیایي او نورو هیوادونو سره ستراتیژیکي او اقتصادي تعلقات غواړي. د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان چې په دغه هیواد تکیه کوي د نږدې تعلقاتو نه به ګټه پورته کړي. وپاړه د هند سره د سیالي کولو پر ځای د دغه هیواد او چین سره په اقتصادي ودې توجه د پاکستان د ګټې لپاره مهم ګڼي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کم از کم د یو کال راهیسې سنی سخت دریځه وسلوال په شیعه هزارګانو بریدونه کوي. دغه اقلیتي ټولنې تقریبا یوه پیړۍ مخکې د افغانستان او پاکستان ته مخه کړې وه. ورځپاڼه لیکي برید کوونکي د قانون نه د یریدلو پرته په دوی حمله کوي. دکانداران په خپلو دکانونو کې زده کوونکي د کرکټ لوبه کولو په وخت او زائرین د بسونو نه وباسي او په سړک کې ووژني. ورځپاڼه لیکي دغه خونریزي په پاکستان کې د نسلي تشدد برخه ده چې په کې سخت کال 315 شیعه‌ګان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو په خبره د 1990 او د مودې راهیسې دا د وژل شوو تر ټولو بدترین شمېر دی. د ورځپاڼې په خبره هزارګان وایي اصل خبره د دوی د شناخت نه ده بلکې په دې راز نه پوهیږي چې ولې د پاکستان حکومت د دوی تحفظ نه کوي. نیویارک ټایمز لیکي حکومت چې لاول نه د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي دا اصرار کوي چې دی ګواښ ته په سنجیدګۍ سره ګوري. د ورځپاڼې په خبره په دا وروستیو کې د محرم په وخت د کورنیو چارو وزارت سخت امنیتي ګامونه اخیستي چې د 12 ساعتونو لپاره په موبایل ټلیفون سرویس بندیز لګولی وو. د دې سره سره په موټر سایکل ډبل سواری هم پابندي لګولې وه چې د ریموټ کنټرول بمونو مخه ونیسي. رویټرز خبری ایجنسی افغانستان کې د بارنیو پوځیانو د مشري لپاره ټاکل شوی د امریکای نوی کمانډان جنرال جوزف ډانفورد په اړه لیکي چې نوموړی ته له افغانستان نه په لنډه تنګ موده کې د امریکایي پوځیانو د وستلو سخته دنده ورپر غاړه کړې شوې چې کېدی شي نوموړی په ترسره کولو کې د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ شي. د مشال ریډیو همکار بشیر ګوخت رویټرز د ریپورت غټه کې تاسو پای.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې راتلونکي کال افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشرۍ سمبالونکو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په یو داسې هیواد کې د جګړې د راټولولو د چیلنج سره مخ دی چې هغه په اړه ډېره لږه تجربه لري. نوموړی د دوشنبه پورې سینټ د دې دندې لپاره تایید کا او لاغ رئیس چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر شوی افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو 5 قومندان دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې جنرال جوزف ډانفورد عراق کې د محتاط پلانونو او په ډیره ښه طریقه د هغوی عملي کولو له وجې د جنګیلي جو په توګه پیژندل کېده. د هغه ملګري او همکاران نوموړی د یو آرام او ژور سوچ لرونکي کس په توګه یادوي. جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د میساچوسټس ایالت د باسټن ښار اوسیدونکی دی. نوموړی په عراق کې هم په امریکایي پوځ کې دنده ترسره کړې او ډېر پوځیان یې د دې لپاره ستایي چې د لاس لاندې پوځي قوماندانانو په اداره کولو او کامیابولو ډېر ښه پوهیږي. خو رویټرز خبر ایجنس لیکلی چې افغانستان کې د تجربې نه درلودو او له دغه هیواد څخه تر 2014 کال پورې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پوځیانو د وتلو د پلان څرګند ملاتړ لوجې ځینې څېړونکي د جنرال ډنفورد په اړه اندېښنې لري. څېړونکي وایي که افغانستان کې تر هغه وخته د پوځیانو د وستلو لپاره حالات ښه نه وو نو بیا به د دې ملاتړ له وجې جنرال ډنفورد د نور وخت او پوځیانو ساتلو لپاره زړه نازړوي. ریټرز د یو کارپول خلې لیکلي چې جنرال ډنفورد په هغه لږو پوځي قوماندانانو کې شامل دی چې د خپل ولسمشر د هغه پلان ملاتړ کړی چې له افغانستان څخه خپل پوځیان زر وستل غواړي، خو هیڅکله یې دا وضاحت نه دی کړی چې ولې او څنګه به په 2014 کې د پوځیانو وستل سم کار وي. د ریټرز خبر ایجنس په وینا ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې د نوموړي کار افغانستان کې د جګړې ستراتیژي نوي کول نه بلکې دا دی چې ورکړل شوي ستراتیژي په کامیابۍ سره عملي کړي. یو څېړونکي ویلي د جنرال ډنفورد کار دا نه دی چې ولسمشر ته ووایي چې څه وکه او څه مه کوه، بلکې دنده یې دا ده چې هغه ته د پوځیانو د وستلو ورکړل شوی پلان په ښه طریقه عملي کړي. همدا د جنرال جوزف ډنفورد لپاره ستر چیلنج دی ځکه چې ناټو هیوادونه افغانستان کې خپل میشته پوځیان زر تر زره وستل غواړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بشیر ګواخ نمو دا رپورټ واوریدلو. برېتانیا ورځپاڼه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې 13 میاشت په کابل کې کله امریکایي او افغان مرکچیان په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ډېرې مودې پورې د موجودیت په اړه په لوزنامه خبرو ته کېناستل، نو دغه یوه ورځنۍ غونډه ډېره مختصره، مبهمه او خوشګواره وه. د دغه مقالې نور مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې 13 میاشت په کابل کې کله امریکایي او افغان مرکچیان په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژۍ او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ډېرې مودې پورې د موجودیت په اړه په لوزنامه خبرو ته کېناسته، نو دغه یو ورځنۍ غونډه ډېره مختصره، مبهمه او خوشګواره وه. ورځپاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په پای کې کله دواړه خواوې بیا په دې اړه نورې مهمې خبرې کوي، نو هره خوا به په دې لړ کې د پوځي اندېښنو، سیاسي خنډانو او قانوني ترجیحاتو خبرې کوي. د ورځپاڼې په خبره دا به د جنگ نه پس د دواړو خواوو ترمنځ د یوې نوې ملګرتیا لپاره یو امتحان وي او کېدای شي دغه نقطه د دوی لپاره د ناکامۍ سبب هم وګرځي. ورځپاڼې ته د افغانستان د بهرنیو چارو نائب وزیر جاوید لودین ویلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د افغان ادارو د پیاوړتیا لپاره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځونو موجودیت غواړو او افغان ولس ته دا باور هم ورکول غواړو چې د 2014 کال نه پس به هم امریکا د افغانستان ملګری او اتحادي وي. خدا لازمی ده چې دغه د دوه خپلواک هیوادونو ترمنځ لوزنامه وي. ورځپاڼه لیکي چې 13 میاشت په واشنگټن کې د یوې اورېدنې پر مهال د امریکا د سینټ د پوځي چارو د کمیټې یو غړي لینسی ګراهم چې د ریپبلیکن ګوند سره یې تعلق دی ویلي وو چې دا زما لوی خواهش دی چې په افغانستان کې هر څه په سمه توګه وشي او زه په دې باور هم یم چې په افغانستان کې بایلات په تر ډېرو مودو پورې د امریکا د امنیت لپاره یوه تباهي وي. خو که افغانان بغیر د قانوني حفاظت نه په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو په پاتې کولو اصرار کوي، نو زه به د هغوی د خرچي د یوې ټکی لپاره هم رای ورنه کړم او دا به د دغه جګړې د اختتام په معنی وي. ورځپاڼه لیکي چې اوباما انتظامیه لا دا فیصله نه ده کړې چې د 2014 کال نه پس به په افغانستان کې څومره پوځیان ساتي، خو ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې دغه شمېره 10 او یا 15 زره کېدای شي او د دغو پوځیانو په فرایضو کې به روزنه، مشورې او د افغان پولیس او پوست سره همکاري کول وي.
تاسو د مجید بابر ادا رپورټ واوریدلو. د پیښور په کیوم سټیډیم کې نن د جاپانی پهلوانانو چې مشري یې انوکی پهلوان کوي یو میله روانه ده. د مشال ریډیو همکار غلام غوست دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی چې د میلې په وخت ویل شوی په یوه سندره پیلیږي.
د انوکی ریسلینګ پارپیس په نوم د امن د پرمختګ لپاره په پیښور قیوم سټیډیم کې د شروع په ورځ د کشتۍ او علاقایي لوبو په دې میله کې په زرګونو د سکولونو او کالجونو طالب علمانو او عامو وګړو برخه واخیستله. د امن د پرمختګ لپاره د لوبو د دې میلې په اخلا د لوبو صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال ریډیو ته وویل
د امن د پاره دا کیږي د دې نوم چې دی انوګیز رسلنګ فار پیس فیسټیوال انوګی محمد حسین پښتون د خبرو کا چې پېښور ته تلل غواړم تاکہ د پېښور او د خبر پښتونخوا سافټ میں ټول دنیا تا پورٹری کم
او د جاپان نا سره د سوار لسو نورو پهلوانانو راغلی محمد حسین انوکی د لوبو د میلې ته په خپل وینا کې په خپل مورنۍ جاپانی ژبه کې وویل چې زه د جاپان د ولس د اړخه د پاکستان ولس ته د امن پیغام ورکوم زه د جاپان د امن خوخي ولس د اړخه د پاکستان امن خوخي ولس ته د امن پیغام ورکوم او زما چې دلته ولس کوم ګرم استقبال وکړو دا به ما ته ټول عمر یاد وي او چرې به زه نه هیروم په دې مهال د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په پېښور کې د لوبو د دې لوی میلې د اهمیت په اخله مشال ریډیو ته وویل
او نوکي چې هغه د جاپان نه تشریف راوړی دی د هغه یو عالمي شهرت دی هغه مونږ د دې پېښور د زړه نه د دې پېښور سټیډیم نه د امن پیغام ورکولو په بنیاد باندې چې کوم دی ټولې دنیا ته وایو چې مونږ د امن خلک یو دهشتګردۍ نفرت کوو او دنیا ته دا باور ورکوو چې مونږ به د دهشتګردۍ خلاف جهاد جاري ساتو تر هغې پورې چې تر څو پورې دا ختمه شوي نه د سپورټس میدان نه د کلچر د میدان نه د تعلیم د میدان نه غرض دا چې د ټولو شعبو په حواله به مونږ هغه اکټیویټیز کوو چې امن ته تقویت ملاوېږي او دهشتګردۍ چې کوم دی کمزوري کېږي
او یو شو تماشایانو د دې میلې په اخله د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي دوی وایي
نو د پایان سکول نه راغلی یم زما میر نواز نوم دی ډېر خوند یې وکړو دې کې هر قسمه لوبه وایه پهلوانۍ هم ډېر خوند وکړو هغه هم کبډۍ هم ډېر خوند وکړو حاجي دا پکار دي ډېر زیات پکار دي مونږ ورته لږ دغه کېږو خوشحالېږو
زما نامه اویسا پټن بی کې که سبق ویم ما نن دلته دا وکته چې دلته بار مونږ نه ډېر ښایسته هغه راغلی ریسلنګ را او ډېر ښایسته مقابلې وکړې او زه د دې نه ډېر خوشحاله شم او الله دې زمونږ د پاکستان هم داسې اباده لري نه لپاره دې داسې وکړي چې دلته یو سهولت د پاره نور دې هم جوړ کړي
د یادونې وړ ده چې په دې میله کې د لوبو تر څنګ ګډونوالو د آسونو د ګډاګانو د خټکو محسودو چترالیانو او نورو قبایلو د اتڼونو نه هم ډېر خوندونه واغیستل غلام غوث مشهد ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ دا پاکستان سپریم کورٹ حکم ورکړی دی چې په کراچۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ووټونو فهرستونه د لسره جوړ کړل شي او دا کار د فوج او اف سی په نگرانۍ کې ترسره کړل شي محکمې په خپله فیصله کې ویلي چې د خلکو د خوښې نه بغیر د هغوی ووټونه په نورو ښارونو او ځایونو کې ثبتول غیر قانوني عمل دی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د کراچۍ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نظرونه په دې رپورټ کې راټول کړي دي
په کراچۍ ښار کې د ټول ټاکنو لپاره په جوړو شوو لیستونو کې د بد عنوانۍ په حق لا یاد کې سیاسي ګوندونو جماعت اسلامي مسلم لیگ نواز ډلې او د تحریک انصاف ډلې لخوا دایر شوی وو د جماعت اسلامي د کراچۍ ښار مشر امیر حسین مهنتی وایي چې د ټاکنو نه مخکې د ووټونو لیستونو سمول ډېر اهمیت لري
کراچی شهر کو
دیوای کراچی زنی ڈلو یرغمال کړی دا د ټاکنو لپاره چې کوم پیرستونه جوړ شوی وو دغه ډلو پکې پخپل خوخه ډیرې خلک د کراچی ښار نه بهر رجسٹر کړی دي د دینه علاوه د یوې حلقې خلک یې په بل حلقه کې رجسٹر کړی دي دا یو ناروا عمل دی مونږ د دې عمل په خلاف د سپریم کورټ د نننۍ پریکړې ملاتړ کوو د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند متحد د قومي مومنټ چارواکي بیا وایي که دغه عمل سم وي نو باید په ټول پاکستان کې ترسره کړی شي یوازې د کراچۍ ښار په اړه دغه ډول پریکړې کول امتیازي سلوک ښکاري د یاد ګوند چارواکی سردار خان په دې اړه وایي
او مونږ چې دا صرف د کراچۍ د پاره دا به هم د نفرت یو نظر وي بهار ته دغه کار دی اوس دا ښه کار دی نو
خکار دی عوامی نیشنل گوند چارواکو هم د سپریم کورٹ د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د یاد گوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهی سید وایي د سپریم کورٹ د دې فیصلې په مټ به د هغو لکونو پښتنو او نورو قومونو د خلکو ووټونه بیرته په کراچۍ کې رجسټر کول ممکن شي، د چا نومونه چې د دې نه مخکې په نورو ځایونو کې ثبت شوي وو.
موږ د غنو په ښه نظر باندې زموږ ووټونه صحیح په مستقل ایډرس باندې لیږلي او صحیح د ادر ایډرس باندې لیږلي. په موجوده ایډرس باندې چې د چا ووټ پکار دی هغه هلته نشته، سړی موجود دی د شلو کارونه لري د هغه ووټ یې بلې هغې ته اچولی دی. لهذا دا یو سازش شوی دی د دې نورو قومي د ختمېدو لپاره د فوج او د رینجرز په نگرانۍ کې کور په کور ډور ټو ډور دی سروي وکړی شي.
هلته بیا د واکمن پیپلز ګوند مشران وایي که څه هم د کراچۍ ښاریانو ووټونه د پاکستان په نورو برخو کې رجسټر شوي وو، خو دا کار د کمپیوټر د یوې بټنې په وهلو سره ترسره کېدلی شو. د یاد ګوند د کراچۍ ډیویژن رهنما تاج حیدر وایي سپریم کورٹ د دې پریکړې سره به نوره خرابي هم رامنځته شي. دا تجربه یو ځل مخکې هم شوې ده، 300 میلیونه روپۍ پرې مصرف شوې، خو د کراچۍ د ښاریانو نه پوښتنه وکړئ هیڅوک د هغوی کورونو ته نه دي ورغلي او ټول کارونه په دفترونو کې ناستو خلکو په خپله خوښه کړي دي او نوم یې ورله هرې دروازې ته د تللو د کمپاین ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې د روان کال په شروع کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن لخوا په جوړو شوو پیرستونو کې د کراچۍ د زیاتره ښاریانو ووټونه د دوی څخه د پوښتنې کولو پرته د کراچۍ څخه بهر رجسټر کړی شوي وو. ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د یاد کمیشن دغه کړنه په بې انصافۍ ولاړه بللې وه او د دې په ضد یې په ستره محکمه کې کیس دایر کړی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وایې مشال رادیو ور
دا باجوړ ایجنسی په سالارزو سیمه کې آباده دره چې ورته غټه دره ویل کېږي د قدرت ښایسته منظرونه پکې شته، خو اولس یې وایي چې د حکومت لخوا پکې نه خو هسپتال، سکول او سړک جوړ دی او نه پکې د بجلی څخه خاص انتظام شوی دی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو چې دا خلک څه ستونزې لري.
د باجوړ ایجنسی د تحصیل سلارزی سیمه غټه دره چې پکې بانډه، غونډۍ او سیدملال نه علاوه نور واړه واړه کلي آباد دي، د قدرت ښایسته منظرونه پکې شته، خو د ځایي ولس په وینا چې د دولت لخوا پکې کوم داسې سهولت نه دی ورکړل شوی چې ولس ته ګټه ورسي. زیارت بابا د کلي اوسیدونکي ګلاب جان دلسوز وایي د وطن غرونه او درې ډېرې ښایسته دي، هر څوک چې راشي د ښکلای خامخا ذکر کوي. ولې د سکول، صحت او داسې نور سهولتونو د نشوالي له وجې د سیمې ولس ډېر زیات د مشکل سره مخ دی. فضل خالق د بانډی سیمې سلارزی اوسیدونکی دی او هغه وایي په خپله په بلچو په کودالو سرک جوړ کړی، نور د حکومت لخوا هیڅ نه دی جوړ شوی.
جی نن نه 15 کاله مخکې یو روډ وخت کړی په تسکور او په خپله لاسه باندې هغې بس په مخه خرابې وسپل پې په څټو باندې دغه وړي ده خر پې چلېږي او ګاډی خو پې نه شي چلېدلی. حکومت په مخه راځي دي خو بس تفشیش یې نه کوي چې هغه روز برابر کړی وي. اسکول خو والنا نه ده پکې ورک شروع چې د دې غاړه به بند وي. موږ خو د پاکستان اوسېدونکي یو، نه موږ ته روډ شته دی او اسکول خو بیخي بیخي نشته.
او هم د ګاونډي کلي غونډۍ اوسېدونکي عبدالرحیم مشال رېډیو ته وایي 1500 کورونه کلی دی، کروندۍ د غنمو ده او هغه هم باراني ده.
دلته خو ځوانان د سړي دي کوم مان لکه بار د مزدورانه جوړه پرایمري سکولونه دي واړه جاړه کې څلورم پنځم پورې وو چې بیا لکه رانی شي هاي سکولونه او کالجونه لري 15-20 کیلومتره کې دي چې اوس کې دي چې څه د پسلو دي او سره لاش کې الښت نور ټول به غریبانان افغاني وخت کې کراچو او دا پرې مزدورانه کوي نو
له دغه ورستو مو د یاد شي سیمینه د پارلمان د غړي اخونزاده چټان ته د دې ولز ګلی غوښتنې وړاندې کړې. نو هغه وویل
غونډۍ علاقه چې کومه ده هغې ته بجلی نه وه، ما ورته په دې خپل دور کې بجلی وکړله. درې علاقه ده نو درې ته ما هسپتال منظور کړی دی. کوم چې د بانډې او مناسید علاقه ده نو د هغوی بنیادي مسله چې کومه ده د هغوی د روډ مسله ده، هغوی ته روډ نه و، نو هغوی ته ما سږکال بلیک ټاپ روډ مقرر کړی دی. یعنې د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې مالونه خلک ساتي، غوا ګرې د دین ساتي، نو هغه په کلو کې ساتي. خو زموږ د لارې استاد چې څومره پروګرام دی نو هغه په ښار باجوړ کې پروت دی.
اخونزاده چټان دا هم وویل چې هغوی د قبایلي حکومت سره په رابطه کې دي چې د اسکولونو د استادانو شمیر زیات کړي، ځکه په پرایمري اسکول کې صرف 2 استادان کار کوي او د ماشومان شمیر ډیر زیات وي.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو اتن په باره کې یو رپورت لرو چې د پښتو د پښتنو یو داسې تاریخي میراث چې له زمانو راهیسې په ودونو، خادیو او د ملي ورځو په دستورو کې ترسره کیږي. خو په ننګرهار کې به داسې ودونه ډیر کم شوي وي چې اتن دې پکې نه وي شوی. په همدې اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو اتنچیانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی چې په یوه اتنی زینغمې پیلېږي.
تیرو سو کلونو رئیسی اوش میرزوانان لاتن سر دوم رمینه لری چه کل پختونخوان تر کابل او کندهارا دا ودونو مراسمو تو ورو گفتل شی نو دوی زانونو ورسوی او دا خپلی اروایی تنده پا خروبولو سر کتون که هم خوشحال ساتی. دا غزوانانو سخت تیرش پا یا ودل دا باچا اکا خیل پا مشره ننگرهار تر آغلی با چه دا دول دول اتنونو پا تر سر کولو سره دا موسیقی محفل تفند او رنگ ور کرده و. نو مولی مشال رادیو سره پا خبرو که او ویل چه نیا وازی دا چې پښتونخوا او افغانستان ته بلل کیږي، بلکې د اتن له برکته سو بهرنۍ هیوادونو ته هم تللی دي. نو موړی وایي،
مونږ د اتن مرګرش په ګومر ګریا سودا د مونږ تقریبا د ټول بچپن نه د ما مشمون نه سره د سره شوق ده. پک په پیښور کې او په کابل کې دا څوک سم راغواړي کوم مینوال دي مونږ واده والی دا ټول شی مونږ ته وکړي. تورخم نم راولي، تورخم پوره سال د ګاډ راولي، هغه جمیل ته مونږ راسي نور خرچ خورا کار شی دا د مونږ مینوال کې تقریبا دا 15 کار وسل دي. ما ده پن کې سي زراوت افغانستان ثقافت ته شامل به تر سو پور سند ځوندې ته شامل به نه غساتم. دوبه ته تلم، انډیا ته تلم، اور په سدلته افغانستان او پاکستان د خپل د ګټ په ګټ تلم، چین ته تلم، دا ټول په پن کې تلم. په دې ملي اتن کې
یو تنزلمی وایي چې چرته هم په دوستانو کې د ودونو مراسم وي او دوی ته بلنه ورکړي شي، ځانونه ورسوي او د خپل پن مظاهره کوي.
زمانو مامیر دا اتن سي زکو ما د شوق نه کوم د ستاسو یقین و نه کوي لکه پیسې امیر اخلي. کم مینواسي مون سره ډیر شوق لري، هغه مونږ راو غاړي. زه به خبرونه جذبات راغلی زه سي کم چار راغوخته ایم، هغه زما اتن سره شوق ده. زه به خپل پن مظاهره ور لکوم.
یو بل زلمه وای چې د خپل شوق لمخې اتن کوي او له هیڅ څخه تمه توقع نه لري.
زمانو مایوب دی او په خبر کې اوسېږم او مونږ زیات اتن سره شوق دی. دا ځلګل مو څلور پنځه خپل مرګ مرګري بس مونږ مرګري مونږ راو غاړي بس که مونږ هم تخوند واخلو مینواله مونږ تخوند واخلو. زمونږ لکه د پیسو یا د بل څه هیڅ چانه تمه نه، زمونږ شوق دی بس د کپړو کاروبار هم.
او یو بل تنځوان وایي، نن سبا چې په وټلونو کې ودونه ترسره کیږي د موسیقۍ لوړ غږ پرې ښه نه لګي خو د اتن ساز پرې ښه لګي او په ډېره مینه ورته ګوري.
زما نوم هیرالدین د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. په ودونو کې که وګورو موسیقي په ډېر لوړ غږ په ډېرو غټو غټو لاؤډ سپیکرونو کې غږیږي، په هوټلونو کې وایو ډېره بده لګیږي. کراشو د اتن برخې ته چې دا زموږ استاس یو دود دی، دا بیا نو ډېره په زړه پورې هغه ساز او د زلمیو هغه څڼې چې ورته غورځي د دې نه بیا سړی پوره خوند اخیستلی شي. او ځکه زموږ ملي دود دی او په ډېرو ځایونو کې دغه دود ترسره کیږي.
له اتن څخه یوازې اتنچیان او ننداره کوونکي نه، بلکې سندرغاړي هم خوند اخلي. بریالي سمدی ته غوږ کیږو چې په دغه اتنی ټپه کې سوایي. اتن داسې یو موزونه نسا ده چې له وړو څخه نیولې بیا تر زړو پورې پښتانه د اتن په کولو سره هم خپله او هم د کتونکو تنده خړوبوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه د منار شانور.
جنوبی وزیرستان مرکز وانا پزړه نور پوزی کیمپ کې ځانمرګي برید د پاکستانی پوز درې عسکر وجلی او 25 یې زخمی کړی دی. دا خبر پښتونخوا حکومت وای د صوبې په نارامه سیمو کې د امن راتلو سره سمبا پوز له دې سیمو اوزی. په لاهور کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوې د مرستندویه ادارې کارکونکې برګیټا ایمی د مرګ او ژوند په کشمکش کې ده. ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای پاکستان د درغلو هیوادونو په فهرست کې 20 نمبر ته غورځېدلې او افغانستان یو وار بیا د دغه درجه بندۍ په اخیری نمبر دی. نن په برسلز کې د نیټو د غړي هیوادونو خارجه وزیران افغانستان کې د انتقالي منصوبې په حق لا خبرې اترې کوي او نیټو وای ترکیه ته د پیټریټ میزایلونو د لیګلو په اړه د دغه هیواد غوښتنه منلې چې دا راز په خپل خاورا د شام د ممکنه برید مخنیوي وکړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. امید کوم چې دا خبرونه د تاسو لپاره زړه پورې وي. سبا لبا یو وار بیا د نوې خبرونو سره راځو. زه د خپل ټولو همکارانو شکریا ادا کوم چې په مټي د خبرونه تیاری شوي وي. زمليها امیر زاده، منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه په ګډه اجازه غواړو. تاسو د مخام شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. نزان خیال ساتئ. الله پامن.